ښوونیز پروګرام خبريږي خو د شپه پام وکړي خبرونو ته. د سیمه حل چې طالبانو په افغانستان کې د خځو او نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي، نړیوال نن د فبروري 11مه په ساينس کې د نجونو او خځو د ونډې د ورځې په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار پر ایکس شبکې ولیکل چې خځې د نړیوالې ساينسي ټولنې له دریو یوازې یوه برخه جوړوي او په دې برخه کې ونډه او بودیجه کمه ده. انټونیو ګوتریش د هرې نجلۍ او خځې په ملاتړ هم ټینګار وکړ، څو د په وینا وکولی شي خپلې وړتیاوې لوړې کړي. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومر سایدری وایي له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ډیر ژر پیل شي. حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړي پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته کړه ټاکل شوی دا سرحدي پلان په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د 8مې د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون د اعلان لمخې د پارلمان له 204 شپېتو څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلې دي. ویل کېږي چې د خپلواکو کاندیدانو په منځ کې 2 د عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري. د تحریک انصاف وروسته ډېرې څوکۍ د نواز شریف مسلم لیګ ګوند د چې 15 څوکۍ او ورپسې پیپل ګوند 45 څوکۍ خپلې کړې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې له رفح ښار څخه د ملکي وګړو خوندي وتلو ته بلا راوړه کړې. په رفح کې د حماس د سختریزې ډلې پر ضد عملیاتو لپاره د اسرائیلو پلان اندېښنې پارولې. د غزې له 2,300,000 زیات نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلې. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي روانه ده. په چا د سریلانکا لوبډلې وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه. د لوبډلې تر دې دمه په 22 اوورونو کې 223 منډې کړي او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادې رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مې یو بار بیا او مې ورسره هر کله کوم. دا ځل خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا لنډیو کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکو سړک موضوعات درته وسپړم. دا راز به پر اشرف غنی داغه د یو باوري جنرال نیوکی د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج ژبنې توندې تخبرګونونه او د ایرانی استازي لخوا له افغانستان غزې ته د ځانمرګو د لیګلو غواخونه د تحلیلوم چې پر شایڅ کې ستاسو خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی. د دوه هیر رواني ناستې ته د طالبانو چنبازي طالبان وایي راته ویل شوی چې تاسو هیڅوک نه راپرځئ، خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوه غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې به هڅه وشي چې د افغانستان لپاره د یو بین المللي اجماع په ترڅ کې د دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې د دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکی. کابل بدخشان تخار ننګرهار کې د ملای مامانو د تیری ونې نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې، خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا وروپی ځنې چې طالب خپل کلار لري او دغه خپل تګلار ده او دین بیل شي. طالب زرزل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبیه کې دا دین نه ده.
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تنسوي دي. دا خو دوه درې علما او غلجي که په ډیر نږدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غلجي کې.
له زندان وتل سره سم پاکستان ته د منظور پختین ګوت څنډنی ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندان او روس ته یو وار بیا د پاکستان د پوز پر ضد په درې دو ټینګار کړی
څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري د مونږ تکلیفات هم ارزی دي د دوی اسانتیا هم ارزی دي او دوکه به د دوی اسانتیا په مشکلات بدلیږي زموږ مشکلات به په اسانتیا بدلیږي
انشاءالله بیا مې سر قربان بیا مې مال قربان بیا مې
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 214 کې 28 مړي او 15 ټپیان ورکړل ټاکنې وکړې خو پر روڼتیا یې شکونه نشته بیا هم ستړي مشي که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې د روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وشي او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع دې هم له اجنډا وویستل شي که څه هم طالب سرچینه ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وایي د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان وعده هم ورسره شوي او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک ستاسو د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دي خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وایي لا نه ده ټاکل شوي چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي که نه خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې معنادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري دوه درې مشخصې موخې لري اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي او دویمه دا ده چې د دغه استازي د منډیټ یا د دې د کاری لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې
د اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي او انشاءالله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابۍ په طرف ته ځي لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیاب کې کامیاب دی
په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمینه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبتې پایلې ووسی خو د ښځو یو شمېر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې په را روانه ناسته سر له اوسه نیوکې پیل کړي دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي ښودلو د لړۍ یوه کړۍ ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده دغو ښځو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي دا کېدای شي د نړیوالې ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره د هڅو یو پیل وي مګر که دې ته داسې انتظار کیږي چې د همدې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان لپاره کومه نوې واکمني وټاکل شي یا بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده
او دا ښکاري چې روستۍ وونه کې په کابل بدخشان تخار او ننګرهار کې د څو دینی عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنیزو شوی او څرګندونو د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونې د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنی اخیستي پر طالبانو تیر ونې لمنبر نه د نیوکو پیل هغه مهال وشو چې په کابل کې د شیعاګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځه وړلو او د بې حجابۍ په تور د هزاران جنو د نیولو لامل تر توندو نیوکو لاندې راوسته
این مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، این مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب را از اینا بگیریم دیگه، همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله از خاص
دوه نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر زخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوي دي، په دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود. این مجرم باید به جزای جرمش برسد، اما با لباس دولت، با سلاح دولت، در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبان حکومت تیره و نهی د ننګرهار چپریار ولسوالۍ له دولتزیو کلي نه هم د مولوی محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو له امله نیولی او نامعلوم ځای ته وړی. خو داسې ښکاري چې د طالبانو پر ضد د ممبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلي وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاس سورې چې داسې دي، ولې مې دې کړي؟ امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نصیحت نه دی، نصیحت خو ماته هلته و چې زه ورته سره یوځای بس تا به ماته نصیحت کړې. خو داسې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات، نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عامو خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درز به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځله هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبعیه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبور سو چې خبره وکړي، باوجود چې دا خبرې به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپل تګلاره ده، طالب خپل یو سیاسي ډله ده، دین بیل شه دی او طالب بیل شه دی.
دا هغه متل دی چې وایي بتنګ آمد به جنګ آمد. داسې د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو لخوا نه هغو اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علماو چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دې دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یوه مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازی حسن کاظمي تورنی چې طالبانو ته تا د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمي تازه په یوه مرکه کې ویلي د غزې د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستانه د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیکي دستګاه یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپله جګړه په نورو هیوادونو او خلکو کې یو عملا افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکی وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرې ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي، او ایران په همدې نیت طالبانو ته تېره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یوه غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ وشي او د واک موده یې وغځېږي. خو په وینا یې ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پخا هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار یې کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یوه هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستانه نورو ته ګواښ نه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرصاد د کاظمي قومي وروستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د له افغانستانه د ځانمرګو د لښکر د تګ خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته یې زړه ډېر ډک وي نو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپله اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو د هغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکې پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یوه ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړی درجه شمیرل کیدونکي چارواکي دا ډول ژبه وکاري. مولوی کبیر چې په دې وروستیو کې له اوږده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی، د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوالې ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه به ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته له اشغال نه وایي. وایي اشغال نیست، اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه و، ستا ناموس پکې بې عزته و، مال دې بې عزته و، د دین احترام ته نه پکې کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغه په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا داغه څرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا راوسته، اوس د ده په وینا د دوهې د ننګینی معاملې له وجې واک ته رسېدلي، خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګ او پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی بیا دغو څرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بللې او ټینګار یې کړی که نوموړي د اشغال او یرغل په توپیر ځان پوه کړی وی، نن به یې دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال دی.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویلي دي، دوی همیشه د استدلال څخه تېښته کړې ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړی ده، او دوی همیشه دغه دېر زره یا څلوېښت زره نفر مسله چې ورسره دي همدغه ته دوی ملت وایي، او د دې لوی ملت له کلتور، فرهنګ، د دې آدابو، رسوم او عناناتو سره تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نو منه ده چې د رهبرۍ په سطحه باندې ډېر لوی سړی ده چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دعوا چې څوک کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قران کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبر چې مؤمن مسلمان ته کنځلې کول دا فاسقتوب ده. دا زنوې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیره اونۍ وروسته له هغې چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یو زوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو، د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور تر څنګ د ګڼو طالب مشرانو زامنو او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای یې په دولت کې ورک کړی دی. فعالانو ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوي زوی مغفور الله دلاور سربیره د هغې یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدی د کابل ښاروالۍ د یوې نهي ریاست نیولی دی. دغه راز ویل شوي چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځانګړی سکرتاریت، بل ورور یې انس حقانی د تماس کمیسیون غړیتوب، او تره یې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیستی. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خپاره شوي چې خپل ورور نبی متقی یې ځانګړی سکرتر ګمارلی دی. بل ورور احمد الله متقی د هرات د اطلاعات و فرهنګ رئیس، بل ورور امان الله افغان د فرهنګي کمیسیون غړی دی، خو بل ورور عبدالله متقی د ځانګړي مدرسې ترڅنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکولا سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشر یې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان یې نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پوهنتون درسي اتاق خوښو، خو د ده په رقم جنګیالیو ته یې شګې او اغزنې لارې انتخاب کړې وې. دا راز د طالب مخالفو فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبانو خپل حکومت فامیلي کړی دی، او د دغو چارواکو تر څنګ لسګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي، ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي بیا بیا پر امریکا غږ کړی چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته ور وګرځي او خپل سفارت پرانیزي. در از تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی استراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی و چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شنونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او غوښتنو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویان ویدانت پټیل ویلي هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا دا مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوریو او همداراز نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغییر کړي. نوموړي په ډاګه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیرې اونۍ خبرې دا دي چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بلاخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخې 12 ځل پارلماني ټاکنې ترسره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار له مخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوي وو. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی وو او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی وه. په وروستۍ ټاکنو کې تر ډېره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملتپاله ګوند ترمنځ د سختې مقابلې اټکل موجود و. د دغه ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ دغو ملایانو د خوبونو کیسې وې چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالبینم خوب بینی دغه طالب فرمای سره نبی علیه الصلاۃ والسلام دروځي سره ولاړم دغه
چبلور ما کوم خوب لیدو نو دغه زو خپل کال کې لسمه میاشت مو لسمه
دا پګړی مې د قسم می چې کټت قسم چې موته مولانا فضل الرحمن سے روغی او په خپل لوشي د مو بلوشه اونې ولاړ تا وصاله دې څو جماعت ته ودې په حق باندې را
او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تا خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل تفصیل خود دے حسنی تا دا خوب اگا وقت دل تا کہ اس نشتا سی تاسو یو شوق
ویدان خوب دے عالم قتلے دے چی ما نور علم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخپل اللہ سو مبارکو پت کے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام و سلام میں خوب کیو لی دلو او وسلام مولانا فضل الرحمن سے بولا رہی
سکال پاکستان کې ټاکنیز کمپاینونه تر ټولو خونړی کمپاینونه و که څه هم پاکستانی رسنۍ ویلي چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته وروستي سفر کې له ټي ټي پي نه ټاکنو باندې د برید نه کول ژمنه وړې و خو له ټاکنو یو ورځ وړاندې هم سویلي پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترلو دوه بریدونو لږ تر لږه 28 کسان مړه او 15 نور ژوبل کړل. د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نام نه اعلان له ټاکنیز مرکزونه بیا پرانیستل شوي هم نو او د سعودي ریاض خار تیرونه د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه و چې د لسګونه هیوادونو نظامی تجهیزات پر مختللي جنگي وسایل او لوتکې ورته راوړل شوی وي. د نندارتون کې د 45 هیوادونو د تجهیزاتو ترڅنګ د 70 نړیوالو شرکتونو نظامی نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي وو. په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره لدې چې خپل لومړنۍ جوړې شوې هاک 155 ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړې. د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره 11 تړونونه وکړل. په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال 140 پرمختللي بی پیلوټ الوتکې به جوړوي. او سم ټولنیزو رسنیو ته د تیرې اونۍ په تودو مسایلو پسې سر ښکاره کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر 2 میاشتنی بند وروسته آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی. منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم 2 میاشتې وړاندې ونیول شو او 4 ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستانی نظامی زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شوي فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړې. او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی، خو یو هندي تبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له امله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه. پښتو نومې پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیځو سازونو ترتیب شوی. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیسته چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو. استاد ذاکر حسین چې د هند د کلاسیکي موسیقۍ په استادانو کې شمیرل کیږي، له افغاني هنرمندانو په تیره استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقۍ ګڼې شاهکار پارچې غږولې دي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانیو افغان ځواکونو د یوه جنرال سمی سادات څرګندونې وې چې ویلي دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو پلي کوونکی. هغه د اکسپانې په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهاره تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره یې د مالکیت کوم حص نه درلوده، بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو.
یعنی دز درته چې د سهار ستر ماښامه پورې د زحمت استی چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم، ال دا چې خپل ملت خپل افراد خپل عسکر بعض شان مثلا موږ مجبور وو چې دغه سره جوړ راسو.
فعالانو پر هغه تور لګولی چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د هم ځان لپړې نشي ایستلی، بلکې په مات شوي واکمن نیوکې او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلی. او د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورځ تر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده. اپل کمپنۍ داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې عینکې راایستلې چې سترګو کولو سره به تاسو د خپل اپل ټلیفون، لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کیږي چې هر څه په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري ړانده نه دي او نه هم 3D فلم ګوري، بلکې دا ځانګړي عینکې په سترګو کړي او د سترګو د ګاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د ده په اراده عینکو کې خوځل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4,000 دي چې په عام کېدو سره به یې د ښارونو د وګړو راشه درشه حرکات ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپل به د دې ټکنالوژۍ کاروونکي ورسره په ځانګړې نړۍ کې اوسي. او کله وی خو نړۍ د تیلو په ځای د موټرو د برقی کولو په لټه کې ده، بل خو د برقی موټرو د اسانه چارچولو لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړي. په دې منډو تر لکه د امریکا مشیګان ته نږدې ډیټرویټ لمړنۍ ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړي ټکنالوژي په کارولو داسې جوړه شوې ترڅو د چارج له کمی سره مخ روان موټر پرې له برقی مزو پرته چارجېږي. د سړک دا برخه شنه رنگ لري او د چارج له کمښت سره مخ موټر به وراوړي، خو د وایرلس موبایل چارج سیستم په څیر به دغه موټر هم له برقی سړک سره د کوم مزي له تړلو پرته پروانه کې چارج اخلي. او که څه هم د نړۍ د وګړو شمیر سږ کال 8 میلیارد واوښته، خو ځینې هیوادونه چې پخوا یې د نفوس د ډیرېدو مخه نیوله اوس د نفوس د زیاتولو لپاره په لارو چارو بوخت دي. په همدې لړ کې د نفوس له بحران سره مخ جنوبي کوریا یوې ساختماني کمپنۍ بویون ګروپ خپلو کارمندانو ته وړاندیز کړی چې د هر ماشوم په زیږولو به $15,000 انعام ترلاسه کړي. دا کمپنۍ هر هغه کارمند ته هم $25,000 ورکوي چې له 2021 کال راهیسې یې کور کې ماشوم زیږېدلی وي. جنوبی کوریا چې د نړۍ په کچه تر ټولو کم ماشومان پکې نړۍ ته سترګې غړي، د دې کمپنۍ پکې ویلي دا وړاندیز د نارینه او ښځینه دواړو ډلې همکارانو لپاره دی. د بویوم کمپنۍ مشر لی جون چون وای هر هغه کارمند چې درې ماشومان ولري $2,25,000 نقد ورکوي او یا کولی شي چې کمپنۍ ته اجازه ورکړي تر څو کور ورته ونیسي. جنوبی کوریا کې له تیر کال راهیسې د ماشومانو د زیږون کچه فی نفر 0.8 یو تر غورځېدلې ده او د نن اومه ورځ هم دغلته سره راټولو. هره اونۍ جمعه ماښام د ازادي راډیو له ډیجیټل پاڼو له سید شینواري سره خپل خبرونه مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي راډیو واوري او ولولئ.